که چنین بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند.
سلام، ستړي مشه، سهار مو بخیر. تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 450 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماډیکو دفتر د یکشنبې په ورځ د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو 3 شپو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په خوندې ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجل اړتیا لري. تېره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خبرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتل چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسي د نمړي ځل لپاره تایید کړی شو د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلمې کې د اوکراني سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغه اعلامیې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګ یانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسي لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 زرو ډېر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسو خبرونه اوریدل او نن در سره دا مطالب اوریدل شئ. له پاکستان رسمي شوی افغاني کورنۍ د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي.
امیدواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپناه نه لرو، خیمې دي سرپناه جن نه لرو.
پاکستان ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې 450 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستان او پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویره څکړې دي. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتمل تیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشوي. په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 450 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز امریکو دفتر د یک شنبه په ورځ د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله. دا پوز په بیان کې راغلی په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا عایده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دای سلا اکثرن د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز دایده په غبرګون کې څه ویلې نه دي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول ادعا تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پوری کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له تیرو درېو کلونو راهیسې دا نامنې پیښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر نومړۍ نیټه په خپل میاشتني راپور کې وویل د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د ایدا چې افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي په داسال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یک شنبه په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیده کاته د هند او پاکستان ترمنځ ورسۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوي ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مواردل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګري ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي او پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخور، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یوه مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډېر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړنو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانې د تروریستي جوړې شوې دي.
خو افغان شنونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپلو ادعاو په اړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تېرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادعا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2000 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه یې خي. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتېد او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنه شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زموږ تر کړی شوی دی چې دغه ته موږ لښتیم تروي حفاظت یم کې کمی سره چې همکاري کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې دغه نه د وهل شوي بیټي په زمیندې موږ سره د بادومه کومک وکړي چارمغز کومک وکړي کوشش شو کې کزن غذای شو ناجوش و پیسته شو د وړې بیټي د پرې انجه شو هغه دلال متخمی ته موږ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرینه وه د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي که نه چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابری وایي
کې می خپل ونه می لري دغه دم د خلک وخته دي نه زیته ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې د ولټ د ضرورت لري ویاله د ضرورت لري دی ویاله سربندې ته د ویاله خپل د ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د می ژوند شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی چې شی والی دی چې دغه پران می د سو وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څټ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغزای دی څړی دی دغه موږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې موږ ته داسې شی روکړي چې موږ داسې ونه که کنه وي چې د کومه غز نه وکړي استفاده ځنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو مخه غلازه د رادیو ناوړې وسمرزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغه وروسته ستاسو پیغامونه
امیدوار ام دینا همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم بس سرپنا نه لرو خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهم میاشتو په ناستې خوای په خیمه کې د ځوان سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسی وی ما غل خپل تراغل یو دلته نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي من خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زه مرو پینو لارو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرمه همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نو خلک خپل علاج کوي خپل هم ته خوږیږي لاسونه هم ته خوږیږي غندونه اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تېره اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوې شکایت کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاوو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتون شکایت وکړ.
نه کور خو نه لرو تا مونږ چې مونږ راغلي خیمې کې اوسېږو ډاکټر ښځینه کافي رکان خو مې نه دي لیدلې ځکه ښځینه ډاکټر خو نشته دلته خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل ویسی برابر چې دا سهولت مونږ غواړو چې ښځینه ډاکټرانې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاشتنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي دا په راتلونکي کې د ماشوم په روغ روان باندې او د ماشوم په روغ باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په بنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومانو سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې دی وجه ته مثال مراجعه کوي حالت دي هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرما نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي. که چیرې وایوستا نه وي یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدلویان په برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بیغې ته نشي کولای. بیا شاکن د بیغې دي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پس ورکاږي دوغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کېږي چې ته دغه خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري. دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي. دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي. ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواری نه دې څکلې حکومت خواری وکړش ته کېدلې.
سلام علیکم، زه په خپل تورخم اوسیدونکو یم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بند ده خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نو تورخم کې زه په خپل هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډیر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړي نیال کېنې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي، ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراتې. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچوي دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدولی شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولی د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار، ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان که چیرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نشي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څه وکړي چې څوک ښار پاک وساتي؟
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت چې ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر به بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه؟
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتی ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه، که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کوو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به تودولې او براخره به یو کو مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبعد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به د کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل د ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو. دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي. دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي. په مجموع کې د چاپیریال ته موږ ګټه رسو، هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو. دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سړک باندې راوړي، بیا سړک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري. څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي. ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې. دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده. بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کام کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بخته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بر سر د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي، مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ده، هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بېله دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره پیو، که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده. چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چا ته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دې نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. نه، خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب، کور ودان خیر یوسی؟
دستور دے نرستر گے تو روا ماں زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو روا ماں زرزری چپنا ریالے تو رانوں گے باز زرزری چپنا ریالے تو رانوں گے
سرور دے